السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام وو بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلې د دې سات ډیره برخه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې له افغانستان د کډوالۍ پر ناورین خبرې کوو. د کډوالو نړیواله ورځ سبا نه بل ورځ لمانځل کیږي، خو دا ورځ داسې مهال رسیږي چې افغانستان په سیمه کې د کډوالۍ له تر ټولو لوی ناورین سره مخامخ دی. 8 میلیونه افغانان دا مهال په کډوالۍ کې شپې ورځې تیروي. لاملونه یې څه دي او څنګه ځان له کډوالۍ نه ژغورلی شو؟ خپرونه راسره مخکې واورئ او زنګ ورته راووهئ. میلمانه هم ورته رابلل شوي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی وایي د ایران ولس به د تپل شوې جګړې او سولې په وړاندې په کلکه ودرېږي. هغه نن چهارشنبه د ایران خلکو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې ایران به هیڅکله اسرائیلو ته تسلیم نشي. هغه په دې ویډیوي پیغام کې د اسرائیلو سره جګړې ته د تپل شوې جګړې نوم ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن شپږمه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړو لورو ته یې درانه مرګ ژوبله اړولې. راپورونه وایي چې څو شېبې وړاندې په تهران کې د درنو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو اراده نه لرله. ګروسي امریکایي ټلویزیون شبکې سی این این سره په ځانګړې مرکه کې ویلي هیڅ داسې اسناد په لاس کې نه لري چې وښيي ایران په سیستماتیک ډول هڅه کوي اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. تر ایران د اسرائیلو د بریدونو څو ورځې مخکې لوړ پوړو اسرائیلي امنیتي چارواکو ادعا وکړه چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران د اټومي وسلو کارپوهانو د اټومي وسلو بریالۍ ازموینه درلوده. ګروسي بیا سینین ته ویلي ایران لا کلونه اړتیا لري چې اټومي وسلې جوړې کړي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالاس خبرداری ورکړی چې روسیا د سایبری بریدونو او ویجاړونکو اقداماتو په ترسره کولو سره د اروپا لپاره مستقیم ګواښ دی. هغې چې نن د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د اروپای ټولنې په پارلمان کې وینا کولو وویل د روسیې له پوځي لګښتونو ښکاري چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین قصد لري له خپلو سرتیرو نه په نورو سیمو کې ګټه واخلي. د هغه په ټکو روسیا اوس د اروپا لپاره مستقیم ګواښ دی. د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي چې له ترکمنستان سره ترانسپورتي او ترانزیتي همکاري پراخوي. دغه وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ترانسپورت وزیر حمیدالله خونزاده په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظف سره خبرې کړې او په دې اړوند باندې نور مسلو سره بحثونه کړي دي. وړاندې د خونزاده په حواله راغلي چې تر بل هر وخت اوس مهال د کابل او اشقابات ترمنځ د همکارۍ د پراختیا لپاره زمینه برابره ده. او روسیې د وړمشپې په اوږدو کې په کیف او نورو اوکراینی ښارونو باندې د توغندیو او ډرون لوی برید کړی چې نن یې د مرجوب لې شمېرې هم زیاتې راپور شوې دي. ویل شوي چې په پلازمینه کې 14 او په اودیسه کې 2 کسان وژلي او له 100 څخه زیاتې ټپیان کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخص
پوند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچيري میډال او څنګه له ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. افغانستان د مهال په سیمه کې د کډوالۍ تر ټولو لوی ناورین تجربه کوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان 8 میلیونه وګړي د ګاوان سیمې او لویدیځ په هیوادونو کې کډوال دي. د راپورونو له مخې لا هم له هیواده د ځوانانو او په تیره بیا د کډرونو تېښته دوام لري چې د اړتیا د انساني قاچاق کوونکو کاروبار هم تود کړی. د جون شلمه د کډوالۍ نړیواله ورځ سږ کال داسې مهال رارسیږي چې ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې او ډله ډله اخراجېږي. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې دغه ناورین ته نوی اړخ ورکړی او ممکن ګڼ شمیر کې افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانه شي. له افغانستان نه د ګڼ شمیر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه دي؟ ولې لا هم د ځوانانو او کدرونو تېښته دوام لري؟ آیا هیله شته چې د کډوالۍ لمن راټوله او افغانستان په دغه ناورین برلاسی شي؟ مایکروفون ستاسو خپرونه کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانی دی لیکوال او د چارو کتونکي ډاکټر یحیی وردګ او مدني فعال میرویس عمرخیل. تاسو اوریدونکو ته هم ښه راغلاست وایم. کولای سئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ. له سټوډیو سره د تماس شمیرې دي چې کولای سئ اړیکه ورته ونیسئ که د اړیکې وس نه لرئ. یوازې لنډ زنګ یا مسکال وکئ، موږ به له تاسو سره بیرته اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00420212501. بل نړیواله شمیره ده 00420212501. که چیرته واتساپ لرئ زموږ واتساپ شمیرې ته هم اړیکه ونیسئ 00420312011. په دې لچې اړیکه ونیسئ. ورزو ډاکټر صاحب ورداک سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، څه فکر کوئ له افغانستانه په دومره لوی شمیر کې د 8 میلیونه کسانو کډوالۍ څه لاملونه لري او دا په څه معنا دی د افغانستان د ولس او خلکو لپاره؟
سلام علیکم. زه د خپل پلار کیسه وکم. زما پلار په 1980 او 1990 لسیزه کې په امریکا کې درس وی او بیا به د جرمني د لیارې نه بیرته افغانستان ته تلا. هغه ما ته قصه کوله وایي په جرمني کې به دای چې بیرته افغانستان ته تلا د جرمني پاسپورت کې د پاسپورت چې کنټرولوي دلته به ورته وی چې ته 3 میاشتې په جرمني کې پاتې کېدلی شي. هغه به ورته ځواب ورکو چې نه، زه یوه ورځ هم نه پاتې کېږم، زه بیرته مې خپل وطن ته ځم او هلته کار کوم. بیا وروسته چې جګړې پیل شوې د ما پلار اوس فوت دی، هغه وی اوس مې که په زور هم وباسي زه افغانستان ته نشم تللی، ځکه چې هغلته یو آرام هوسا ژوند نشم کولی. نو د ما په نظر زیاتره افغانان په همدغه 40 کلو کې ځکه خپل هیواد او ټاټوبی پریښودلی دی چې دوی هلته آرام او هوسا ژوند یې نه درلوده. اوس مثلا هغه وخت چې په 1980 کلونو کې روسان راغلل، یوه څپه شروع شوله. بیا دوهمه څپه په 1992 کې چې د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو، بیا بله څپه شروع شوه. همداسې دغه د ناتو عسکرو د وتلو اوازه چې شوله په 2014-15 کې بله څپه شروع شوله، ځکه چې خلکو ځان ناامن احساسوه، خپل ځان او کورنۍ ته یې هوسا ژوند نشوای آماده کولی. او همدغسې آخري څپه د افغانانو د وتلو ټول دنیا ته په 2021 کې چې د اشرف غني حکومت سقوط کوي، بیا هم زښته زیات افغانان ووتل د افغانستان. یو مهم علت همدغه د رژیم تبدیلول دي او د نویو جګړو او نویو ګواښونو راتګ دی. او دغه د کډوالۍ نور علتونه هم شته دي، لکه فقر. افغانستان تر اوسه نن هم دا اوس یو د دنیا د غریبترین هیوادونو څخه دی. نو
بله ډاکټر صاحب ورداګ، دغه رازم ستاسو دغه لمرنۍ خبرې ته چې تاسو ویل چې د پلار به مو هغه خبرې کولې چې یو وخت افغانستان پاسپورت دومره ارزښت درلود چې په جرمني کې تر 3 میاشتو پورې پکې اوسېدلی سو. امام چې اورېدلی دی وای هغه وخت کې چې چا د افغانستان پاسپورت درلود نو اروپا ته بدون د ویزې راتللی سو، یا جرمني ته چې هغه وخت کې راتګ د خلکو ډیر وو. دا څه وخت له تاریخي پلوه ممکن ډیر ځوانان زما په شمول دغه ارزښت باندې خبر نوي یا خبر وشي د ورته ډیر مهم نوي معلوم سوي دا د شاو وختو د ظاهر شاو وختو کنه لغنه مخ کې وختونو کې روسته وختونو کې چې د افغانستان پاسپورت
د ظاهر شاو په وخت کې و چې نونه سوا شپږ اتیا کې دای امریکا ته تلا او درسې وی او ما ته یې دا ویلي ځکه په یاد دی چې زه هلته څلوېښت هغه وم او ورځ وم د مور څلوېښتمې وه نو دا مې دقیق په یاد دی نولس سوه اته شپېته کې وه او بیا وروسته هم دای تللی دی
خا نو آیا هیله شته چې بیرته همغه خوبونه راژوندي سي همغه هیله راژوندي سي افغانستان داسې او ټاټوبې وګرځي چې دغه اته میلیونه کسان چې ترې راوتلي دا بیرته ورسي کټول نه ورځي لږ تر لږه نیمایي بیرته ورشي او نور له دې وطنه د ځوانانو تیښته د کډرونو تیښته ودرېږي
ولا ډیره سخته ده افغانستان فعلا که څه هم اوس پکې امنیت راغلی دی خو خلک آرام نه دي خلک د ډوډۍ خپلو اولادو ته د ډوډۍ ورکولو توان نه لري لکه وخته مې چې وویل شول د جګړې تر څنګ فقر یو لوی عامل د کډوالۍ دی په دې وروستیو کلونو کې په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې هم دغه د اقلیم تبدیلیدل هم بل یو عامل دی چې هم په داخل د افغانستان کې خلک د چیرته چې اوبه نشته یا چیرته چې ډیره ګرمي وي بلو ځایو ته ځي او دغه علت کیدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې هم نور هم زیات شي زه خپله چې دوه کاله مخکې کابل ته تللی وم ما لیدل چې خلکو اوبه نه درلودې نو چیرته چې اوبه نه وي د هغې ځای نه باید خلک بل ځای ته کډه وکړه ځکه چې اوبه ژوند دی او ژوند بدون اوبونه نه کیږي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ را سره پاتې شئ تاسو لږ زره دمه واخلئ ورځو اوریدونکو ته نوبت ورکوو بیا به د خپل بل میلمه سره خبرې کوو یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی د سره خبرې کوو ستړي مشئ میکروفون ستاسو خبرونه اوري
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته حکمت الله حمیدین د کابل په لین کې
خا مهرباني وکړئ کابل نه ستړي مشئ د کډوالۍ په ناورین باندې څه وایي او ستاسو په نظر لامل څه دی چې اته میلیونه افغانان له هیواده کډوال شوي
کډوالۍ ناورین خور وره په ټول نړۍ کې ورته یو ناورین خور شوی دی موږ ګاونډې ملک ایران دی د دې مشکلات سره مخامخ کیږي سوریا ده ورپسې پاکستان دی اقتصادي حالات یې ډېر ضعیفه دی متوسم معلومات څه چې پاکستان څه ډېر خلک مهاجر شوي دي نور ملکونو ته تللي دي امنیت وضعیت یې خراب دی خو الحمدلله زموږ په ملک افغانستان کې د نورو کلو په پرتله باندې په دا درې څلور کاله کې الحمدلله ډېر پرمختګونه راغلي دي ډاکټر صاحب چې دا خبره وکړي چې په کابل کې اوبه نشته الحمدلله اوس حکومت یې ته متوجه دی چې د پنجشیر څخه په پیپو کې اوبه راولي او د کابل له ټوګو غرو باندې ټانکي ورته جوړ کړي او کوروت اوبه ورکړي او د کوڅې په کانال روان دي او کابل کې کته چې ورته معلومات کړي وګوري اندره پوره پلونه جوړي چې پر سړک باندې برکې چرای باندې اوس په زمینی پل دی هوایی پل دی او د ځمکې پر سر باندې پل دی او لارې برابر شوي دي نو کرا کرا ان شاء الله ملک پر ترکی باندې روان دي د مفاد ملک چې ټول مشکلات به امنیتي جوړ کړی وي څنګه جوړ کړی وو چې وای ادارې خپل کار ته نه وخلاص او نه خپل کار کولای شو و ته الحمدلله ټکو بند دي که د جمهوریت د وخت ورونه دي او که اماراتي ورونه دي او د ولس ورونه دي ټول یو ملت یو افغانستان دي او که تا ګولې ګلزار ژوند دي الحمدلله چې هر وخت یو جمهوریتي ورور سره کېږي په جمهوریت کې وځي په واه په جمهوریت کې خدمت کړی وو هغه ورونه هم ډیر خوشاله دي او که په امارات کې دي هم خوشاله دي ولس هم خوشاله دي دغه اقتصاد مشکل په ټول نړۍ کې څنګه روان دي په ټول نړۍ کې وڅکتور توګه یو ام پر مجرو نړیوال اداره په داسې ویش کال کې مرستي نه بند کړي یو ایم او مرستي بند کړي ځکه چې نړیوال هم د بحران سره مخامخ دي نو یوازې افغانستان نه دی چې لږ صبر وکړو لږ ملت ته متوجه شو موږ مرته یو کس راغلی و د ناکامرا په نامه جاپانی و نو ناکامرا به خلکو ته 8 ساعته لپاره روزانه ورکوله بیا به ورته وله چې نیم ساعت د ملت لپاره خدمت وکړي په دا نیم ساعت به دا ولس دومره په جذبات راوستي د جاپانی چې تر دا 8 ساعته بیا ډېر خدمت به وکړي نو اوس که موږ په ځان کې دا جرأت وکړو دا وجدان وکړو چې دا ملت زموږ دي او موږ پارتنر سره لرو چې پرون څوک هم نن څوک هم سبا څوک هم ټول یو ملت یو افغان دی نو انشاءالله موږ د ملک په پرمختګ وکړو
بله نو اوس خو دغه شمیري خي چې 8 میلیونه کسان کډوال سوي او ډیره برخه په دې وروستي 2-3 کلونو کې سرل دي چې تاسو هیله من یي او وای چې د کابل وضعیت ښه دی په ټول هیواد کې امنیت هم نسبتا ټینګ شوی دی نظر په خوا کلونو ته نو بیا څه فکر کوئ د ځوانانو تېښته ولې روانه ده او کله چې دغه د پاسپورټ ادارې ته سړی ورسي بیا سړي ته اندازه لګیږي چې ځوانان څومره د پاسپورټ په لټه کې دي ځکه د پاسپورټ اخیستل دوی ته یوازینی ګام دی چې بیا وروسته پسې مسافرۍ ته ځي هغه مسافرۍ هم کاشکې داسې په قانوني لارو وای تر ډیره دغه د قاچاقبرانو بازارونو ورسره ګرم شوي دي دوی په قاچاقي لارو داسې راځي ایران ته حتی ځینې آسیا روسیې خواته وړي او بیا دې خواته اروپا ته هڅه کوي چې متاسفانه ډېرې په لاره کې بیا له خطرونو سره مخ کېږي حتی ژوند له لاسه ورکوي
دا ستاسو خبرې په تایید باندې نن ماته یو خاط وکیل پاسپورت راته جوړ کړم سبب یې در کور کوم ان شاء الله نو ته پاسپورت په اداره کې دغه نه غاړه ګورند لکه څنګه چې تا خبره وکړه خدای دې خبر دی چې موږ افغانان د 40 کال کې کم اقتصاد د جمهوریت په وخت کې څومره قوي وو په هغه نه قوي اقتصاد باندې مختص دی نو دې او ته هغه چې اقتصاد غواړي او هغه چې آزاد ژوند غواړي نو درته د افغانان چې دې صدا ژوندۍ ده چې په چیرې او څول کې ده د چوکاټ ته یو دم لیدل د یو څول کالو یو څوک آزاد ژوندۍ کړی او ته وسه هغه یو امر بالمعروف په لای یو چوکاټ اتی نو اکثره وجه دغه یي دغه وجه ته دې د فقر د وجه ته نه دی درته چې دې د هغه ژوندۍ ته چوکاټ ته نو ورته بدل ستفتی نو په دغه وخت باندې دې خارج ته د ځوانان دې اقتصاد د وږي کده هر چا د کور معلومات وکي د فاميلي یو کس ته ټلیفون وکي هغه کس دا درته وایي چې د الک مسغلاق لري دي او مجته دا معلومات ته چې دغه کابل ته خلک به چې د نیمرو تر باډر خپل قربان پیدا کړی دي برته راګرځول دي نو د ځوانان اکثره په دغه چوکانه ژوند باندې مختصوي دي په دایات کې باندې مختصوي دي نو لږ درته وته چوکات جوړ دی اداره جوړ ده دا اداره کې زندگی دې ته دی لږ سخت ده نو یو څو کال بعد به ان شاء الله او کال دوه درې کې به ځوان ورور عمر سره عادت کې اسلامي ټولنې سره به عادت ونی چې مشکلات په اله حل کې
بله کور ودان ډیر مننه سلامت او سی یو بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکوي ستړي مشي مایکروفون تاسو خبرونه اوري
وعلیکم السلام علم ولایت من یاری کنه وای دی شو لسوالینه
ښه دی شو لسوالینه په خیر راغلی تاسو له نظر له افغانستانه د کډوالۍ د لوش میر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه کېدلی شي
دا لري موږ مهاجرین راغلی او کسه کسانه برته واپس باندې روان دي کاروبار نشته دی پرې نشته دی اقتصاد ضعیف دی اکثر ایران ته ځي اکثر ترکیه ته ځي اکثر دوبی ته ځي
تاسو راستانه شو کډوالو په ډاله کې یعنی تاسو واقع کسان چې په خوا کډوالۍ کې وي وس پرته وطن ته راغلی یي
بله بله ما خپل په لاور کې ریمیا خان کې من وخت تر کړل دی اوس راغلم غوان کډوال یم
څومره وخت کې وطن ته راستون شوی
نه یو کال کې ان شاء الله
او تاسو په زور راوستئ چې په خپل خوا راغلی
یا خپل د خوخه راغلی مهاجر عادت ډیر نازک بره را لو افغانستان تخبر وطن ته
او دلته وطن کاروبار
روزګار
څنګه
بالکل سره ډوډۍ تاري آیا نه پکې تاري یعنی
نو څه کوي دلته کاروبار پسې ګرځي او که بیا خدای مکړه کزین ځوانان بیا کوشش کوي چې د کډوالې ژوند غوړه کړي
کډوالۍ ژوند ته راته مجبور یم چې بس کډوالۍ ژوند غواره کونو کاروبار نشته دی او بره باندې وچستی وی دي بس دریا نه مکوله غرو در باندې وچسته ولې بالکل دی زیات دي
خا کور ودان سلامات وسیله دیشونه په دهیل چې د استونز مچ یاد کړ د استونز حواله شي او تاسو بیا کډوالۍ ته مجبور نشئ. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورجو ملمنو ته ستړي مشي میکروفون تاسو خبرونه اوري.
خیر سین جنر صاحب تاسو ته ټول ګډوال ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای وکړي چې جوړ او روغ یاست. لکه څنګه چې په دغه مورو تاسو دغه موضوع بشپړه کړې او نن وخت راکړه د خیر سو کور ودان سا او مخې کوم اوریدونکو چې وغږېدو ښه خبرې دي دغه او کوم دغه مجبور ورور چې وغږېدو له خپل افغانستان ډېر مخکې مجبور شوی ولم یعنې بېخي وړوکی ولم خو د کور په دغه کې نه دغه په مسافرۍ باندې کړی وم او پیلان دا څو کاله کېږي شل کاله کېږي زه به همدلته افغانستان کې اوسېږم او خپل کورنم دی ایک سات وجه باندې ایک سات خله سپر سره سپر دوله په دې خاطر باندې کار باندې نه نسته نورو جانو چې مقصد لکه مخ کې شو جمهوریت ټیم کې شو لو په هغه وخت کې به موشات رال په موشات کې ټولو کار کول اما اوس هغه کوم موشات باندې یعنی معنا کار کیږي او پیلن کار روان ده زه توایم چې 50 نفر کڼور وي پکې یعنی معنا
بله مخکې غوړیدون کې کابل لاړی کني ولې غویل چې نه اقتصادي ستونزې ډېرې نه دي ځوانان وای دی لپاره وطن تختی چې دوی باندې اوس کړی تنگ شوی د امر بالمعروف وزارت یا کارکون کې تنگي تاسو سره موافق یې؟ بله فکر کوم د غوړیدون کې سره زموږ اړیکې پرې شوې ده. د غوړیدون کې اړیکې نیولې و چې خپل یو وخت په مسافرۍ کې ژوند کوو خو اوس وطن ته ستون شوی وای چې په وطن کې خصوصا کومه سیمه کې چې دی اوسي هلته بیکاری ده او ځوانان د بیکاری له کبله مسافرۍ ته زړه ښه کوي. یو بل اوریدونکی هم راخلو بیا راځو مېلمنو ته ستړي مشئ مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. مهرباني غږ مو ډېره مننه موږ جوړ یو ته څنګه صحت دې څنګه ده ښه انشاء الله اورم غږ مو راځي خبرې
اوریدونکو ته ټول ته سلامونه نکېلې خو یو څه جوړ وروغ وایس
مهرباني وکړئ خبرې وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه کې د کډوالۍ په ناورین خبرې کو. مهرباني غږ مو وصل دی خبرې وکړئ تاسو غږ لرو.
جوړه په خیره خاله تکرار ده
او مهرباني خبرې وکړئ غږ مو راځي. ښه اورم وو فکر کوم د
اوریدونکو ته ټول ته سلامونه نکېلې خو یو څه جوړ وروغ وایس
مهرباني خبرو ته ادامه ورکړئ خبرو کې مدامه مره ولې چې بیا ستاسو غږ پرې کیږي. مهرباني فکر کوم دا اوریدونکو چې موږ غږ ناوړي له د سره مخه کوو او اوریدونکو کچې ته اړیکې نه سي موقعیت سم انتخاب کړي چې غږ مو سم راشي انور اوریدونکو او تاسو غږونه موږ ته سم راشي. کور ودان راځو اوس د بحث بل ملما مدني فعال میرویس عمرخیل هم سټوډیو سره وصل شوی دی. عمرخیل سب ستړي مشي تاسو ارزونه او مندنه څه خي څه لامل دی چې 8 میلیون افغانان له افغانستان د محل کډوال دی؟ البته دا رسمي شمیرې دي چې یونیسیار خبرې کړې دي ممکن غیر رسمي شمیرې لدین هم زیاتې وي.
زما غږ درځي تاسو
او غږ ملري عمر خیل سي مهرباني.
سلامونه نیک هلې تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل افغانانو ته نیک هلې سلامات مې ومني. وګورئ متاسفانه چې دا د سیمې د هوادونو په پرتله د افغان ماچرینو تعداد او د هجرت لړۍ دا ډیر زیات ده. تقریبا دا مختلف عوامل لري، جګړه او نامنی یو عوامل ده، اقتصادي ستونزې، بیروزګاری، سیاسي بې ثباتي او بشري حقوقو نقص، او په همدې توګه تعلیم او روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لرل او طبیعي آفتونه. خو په افغانستان کې د مهاجرت او د مهاجرینو لړۍ دا د جګړې او نامنې او بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو سره مستقیما دا تړاو لري. اته میلیونه افغانان دا خو رسمي ارقام دي، اما که وګورو شاید تر دې ډېر ارقام وي، تقریبا تر 9 او 10 میلیونه پورې هم دغه تعداد رسیدلی شي. نو دغه عمده عوامل و چې افغان ماشرین دوی له خپل هېواده نورو د سیمې ګاونډیانو ګاونډي هېوادونو ته، اروپایي هېوادونو ته، امریکا، استرالیا، منځنی آسیا هیوادونو ته دوی وکوچېدل، هلته لاړل، ماجر شول. نو دغه عمده عواملو چې ما تاسو ته ویل ممکن نور په کور دننه هم ځینې ماجرتونه ترسره شي یا د یو سیمې نه بل سیمې ته د مختلفو لاملونو له وجې. نو بدبختانه بیا د 2002 کال نه وروسته بیا دغه سلسله شروع شوه او دغه د ارقام له مخې تقریبا تر 1.5 میلیون پورې نور افغانان هم د 2002 او تر 2015 کال پورې دا تعداد هم ورسېدل، چې دا په خپله دغه د بې ثباتۍ، اقتصادي ستونزو یا نورو سیاسي او نورو مسایلو سره دوی تړاو درلودل. نو متاسفانه چې دا لړۍ لا هم ودرېدلې نه ده، او هره ورځ که تاسو فکر وکړئ په قاچاقي او غیر قاچاقي لارو یا په رسمي او غیر رسمي توګه زرګونه افغانان دوی روان دي او د مهاجرت نیت یې کړی. په دغه کې اکثره ځوانان کورنۍ دي، اکثره خلک چې اوس مهال دوی تعلیم ته لاسرسی نه لري یا د هغوی کورنۍ د دغه محدودیتونو لاندې دي چې دوی نشي کولی هلته خپل زده کړې ترسره کړي، یا د مېرمنو برخه ده، او په همدې توګه اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دا په خپله یو لوی لامل دی. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په کور دننه هم ډېر شمېر افغانان له یوې سیمې څخه بل سیمې ته دوی کډه کړی او مهاجر شوي دي. نو دا طبعا متاسفانه د افغانانو په ژوند باندې دواړه هم مثبت او هم منفي اړخه لري. مثبت اړخ یې دا ده چې هغه افغانان چې هلته اقتصادي ستونزې لري یا هلته سیاسي نور ستونزې مشکلات لري، دوی خپل د ژوند د خوندي کولو لپاره نورو نړۍ او نورو هیوادونو ته دوی هجرت او مهاجرت کړی. او په ضمن کې منفي پایله هم همدغه ده چې ځینې په دغه کې تعلیم یافته باسواده لوستي افغانانو چې هغوی هم نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي، چې دا په خپله د افغانستان د تعلیم او د ښوونې او روزنې په برخه کې یو منفي پایله درلودلی شي. نو په همدې اساس دغه مختلف عواملو دغه عمده دلایلو چې ما تاسو ته وړاندې کړ.
کور ودان عمر خیل صاحب را سره وشي. ډاکټر صاحب یحیی وردګ تاسو سره چې فکر کوم اړیکه پرې شوې ده، تخنیکي همکار اشاره کوي چې له ډاکټر صاحب وردګ سره اړیکه پرې شوې. عمر خیل صاحب تاسو ته د پوښتنه راځي کوم، تاسو په لاندو کې اشاره ورته درلوده چې له افغانستان د یو شمیر کډرونو وتل د افغانستان لپاره ګران پریوزي، د افغانستان لپاره منفي پایلې لري. په همدې برخه کې دغه کوم ځوانان چې په دې وروستیو دریو کلونو کې راووتل، که څه هم د افغانستان اوسنی چارواکي یا هم د طالبانو حکومت د غزوانانو ته د تهدیدلو نوم ورکوي، یا هم وایي چې دا غا د پخوانی حکومت پلویانو یا د نړیوالو ځواکونو کارکونکو یا د غوي په اصطلاح همکاران وو، اما که واقعیت ته وکتل شي، یو څېړنه ازادي راډیو کړي وه، یوازې 400 متخصصین چې د روغتیا د برخې متخصصین وو دا بریتانیا ته راغلي. دغه سم مثلا په سلګونو هم دغه طبي پرسونل یا کارکونکي یا متخصصین ایران، پاکستان او ترکیه ته راغلي دي. دغه سم مثلا کې د انجینری د برخې متخصصان او کډرونه وګورو، زه پیژنم زموږ شخصي ملګری د پانتون د دورې کسان و چې خې انجینران وو، اما اوس زی هغه امریکا ته کډوال شوی دی، هلته د خپل کارونه مخ ته وړي. دغه هغه څومره محسوس دی او څومره اوسنۍ چارواکو ورته کار کړی دی، فکر نه کوم چې دغه سلسله دوام ولري. نو د افغانستان لپاره به د کډرونو کمای په نږدې راتلونکي کې یو غټ اثر خوګای وي.
لودین صاحب وګورئ، د سیاسي بې ثباتۍ او د بشري حقوقو نقص او په همدې توګه د تعلیمي او روغتیا خدماتو نشتوالی او اقتصادي ستونزو له امله د 2002 کال نه وروسته ډېر شمېر افغانان تقریبا رسمي ارقام خو ممکن ډېر به وي، اما تر 1.5 میلیون پورې ډېر افغانان دوی دغه اروپایي او همسایه او نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي، چې په دغه کې رښتیا هم متاسفانه او بدبختانه ما مخکې درته یادونه وکړه چې په دغه کې ډېر شمېر هغه افغانان دي چې دوی تعلیمي کدرونه ول، د پونتون استادان ول، د اکاډمیکو علمي بنسټونو ډېر درانه مشران ول، او د ټیک په برخه کې تاسو کوینئ ډیر زیات موږ ډاکټران او هغه متخصصین چې هغوی ځانګړې تجربه او متخصص او پروفیسری او ډاکټراوی درلودل، دوی هم مجبور شول چې وطن پرېږدي، مهاجر شي، هجرت وکړي. په همدې توګه نور دغه د تعلیمي او اکاډمیک برخو کې خو ما یادونه مخکې مو وکړه، په تخنیکی برخو کې هم دغه د انجینرۍ د برخې ډېر تکړه پیاوړي انجینران هغوی هم وکوشېدل. د ښوونې روزنې په برخه کې ډېر تکړه او اکاډمیک شخصیتونه دوی هم مجبور شول چې وطن پرېږدي. نه یوازې دا چې بلکې لیکوالان، ژورنالستان، شاعران وګورئ، تاسې څه مو د مخکې یو لیست ما په رسنیو کې ولیده چې په ډیرو افغان لیکوالانو باندې چې هغه کتابونه لیکلي او د هغې په کتابونو باندې بندیز ولګېده. نه دا په دې معنا ده چې دغه خلکو ته نور دلته د ژوند هیڅ یو تمه او توقع نه وه. کله چې د یو لیکوال پر کتاب بندیز لګېږي نو هغه مجبوره ده چې هجرت وکړي یا مهاجر شي، وطن پرېږدي. په همدې توګه د شاعرانو په برخه کې تاسو اوس وګورئ، ډېر ښه شاعران مونږ چاغه زمونږ او تاسو د فرهنګ او د کلتور او د ټولنې یو برخه ده، دوی وطن پرېښودل او مهاجر شول. خبریالان، د بشر حقونو مدافعین، مدني ټولنو مدافعین، یعنی دا ټول دا زمونږ او تاسو د ټولنې هغه اقشار چې دوی وطن پرېښوده. سمه ده په دغه کې به ځینې هغه اشخاص و چې هغوی مستقیما د جمهوري نظام یا د دولت یا د حکومت په درېګونو قواوو کې دوی دندې درلودل، یا وکیلان ول، یا حکومتي چارواکي ول، یا اجرایه، مقننه او قضایه قوه کې کار کول. اما د دې نه بغیر موږ او تاسو وینو چې د جامع نور اقشار دوی هم هجرت وکړل، دوی هم مهاجر شول د مختلفو دلایلو له مخې. تاسو ولیدل ځینې هغه لیکوالان بندیان شول، ځینې خبریالان بندیان شول، ځینې نور هغه د بشري حقونو یا د مدني ټولنو فعالین شول، هغوی هم بندیان شول. یعنی دغه سلسله مختلف اقشارو پورې تړاو لري چې یعنی یوازې یو برخه نه ده چې ځینې خلک یو چاته د تانه او پیغور په شکل وایي چې ولا فلاني تښتېدلی یا فلاني جمهوریتانو دا، یعنی سمه ده یو برخه باید د حکومت او د دولت غړي ول، اما ډیره برخه خو هغه عام افغانانو چې دوی فقط په علمي او اکاډمیکو ځایونو کې دوی دندې درلودل. د پونتون یو استاد او د یو تخنیکي او مسلکي پونځي استاد نو هغه په سل سیاست سره، خو د بیلګې په ډول د کابل پونتون، ننګرهار پونتون، همدې توګه د بلخ پونتون، د هرات، د قندهار پونتون، د پکتیا د پونتون، دغه ټول هغه استادان چې هغوی یوازې د ژوند کولو امید او ارزو او پنګ همدغه استادی او همدغه واچ دوی د دیشو سلویخ کلونو دوی تجربه درلودل. دوی چې کله بیکوره په کور کې ناستل او دوی ته مطلب پنځه کسه، شپږ کسه، اووه کسه، اته کسه کورنۍ غړي په غاړه ول، نو دوی د خپل د ژوند د خپل د بچیانو، ماشومانو او د راتلونکي لپاره دوی مجبور شول چې بلاخره دوی وطن پرېږدي او هجرت وکړي. نو دغه ټول هغه عوامل چې ما درته په دغه مختصر ډول تاسو ته وړاندې کړل، نو متاسفانه ځوانان په دغه کې ډېر زیات ځوانان موږ او تاسو وینو چې په همدغې څو میاشتې مخکې موږ او تاسو ولیدل چې د ایران په پولو کې، د ترکیې په پولو کې څومره افغان ځوانان دوی خپل ژوند د لاسه ورکړ. خو هر یو نه چې پوښتنه کوي وایي فقر ده، بیکاري ده، لږه ده، کار نشته. یو تعلیم یافته ځوان دپاره چې هغه پوهنتون یې لوستي په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي، یو ډول تبعیض نه ورسره، یو مذهبي تبعیض نه ورسره کار اخیستل کېږي، نو هغه طبعا مجبوریږي چې خپل وطن پرېږدي، خپل هیواد پرېږدي. نو دا هغه بل یعنی هغه سیاسي بې ثباتي او اقتصادي ستونزو عواملو چې په دې اخرو کې د 2022 کال نه وروسته هم دا د مهاجرت او هجرت لړۍ بیا په افغانانو باندې لمن خپل هغه سوره خور کا او ډیر افغانان نورو هیوادونو ته مهاجر شول. تاسو کدا ارقام وګورئ، ډیر زیات مهاجرین ایران، پاکستان ته او په دې توګه د نورو قانوني او غیر قانوني لار د لارې اروپایي هیوادونو ته راتلل، چې په هغه کې له سوریایي کپټولیز ډول حساب کو د سوریې نه وروسته افغان مهاجرین د اروپا کې دا د دویمه لویه کټګوري ده چې هلته اروپایي هیوادونه ته دوی راغلي. د هر هیواد بیا خپل جدا ارقام لري، هر هیواد کې چې څومره دي، اما جرمني د افغان ماجرینو دغه د ډیر افغان ماجرینو په کټګوري کې په اروپایي هیوادونو کې جرمني اول هیواد همداسې نور په ټولو هیوادونو کې دوی تقسیم شوي دي. اما ډیره برخه په ایران او پاکستان کې دي چې اوس دغه د ایران حالات هم دغه کړکېچن حالات ده. نو دا پخپله به د افغان ماجرینو باندې هغه ماجرین چې دوی غوښتل له ایران نه نور اروپایي هیوادونو ته راشي هغوی باندې به هم ناوړه اغېزه وکړي.
بله کور ودان عمرخیل صاحب، زه د بحث په دوهمه نیمایي کې همدې مسلې ته راتللم چې اوس دغه د ایران او اسرائیل ترمنځ لانجې د افغانستان د مهاجرت موضوع ته یو نوی اړخ ورکړی دی. ممکن ایرانیان افغانستان ته راکډوال شي، هغه کسان چې پولو کې نږدې ښارونو یا ولایتونو کې اوسي، ځکه دوی لپاره به نږدې جای افغانستان وي او افغانستان کې دننه وضعیت داسې دی چې خپلو بې ځایه شوو ته یا خپلو ستنو شوو ته امکانات نه لري. دغو کډوالو لپاره به څه ډول امکانات برابرېږي؟ په همدې موضوع وروسته لږ زره تم کیږو. یو اورېدونکی راخلو، بیا راځو ډاکټر صاحب بردک سره خبرې کوو. ستړي مشئ، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
مدیمان کبی کا محترم اسد اللہ الدین صاحب سلامونه تا تا آزادی رادیو تور قهرمان تیم تمام فرادیو شروع جوړ بس
ډیره مننه اتل سب زمو کې دایمي اوریدونکو. استری مشی د کډوالۍ د ناورین د مخنیوي لپاره تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
الله دې خوشاله دې سلام مېرمنه تمام اسد اللہ الدین صاحب ډیره شایسته موضوع ټاکلې ده د کډوالۍ. خو الدین صاحب محترم بدبختانه بای چې وایم چې دا شل کال نه دا تلويش کال افغانستان خلک چې دی مهاجر دي په بیلابیل هیوادونو کې، یعنی کاغه تاسو ایران وګوري که پاکستان وګوري، مثال د خبرې خودل ته حکومتو کار نه دی کړی. اسد الله الدین صاحب کته حکومت وکه وسنۍ حکومت د خپل ماجور د پاره دی باید غم وخوري. اوس دا په ایران کې لکه امیر ماچ اشاره ورته وکړه د اسرائیل او د ایران جنگ دی. نو دلته خامخاز موږ افغان کډوال ته ځان رسیدل د کاله ته کلو کلو یا میشت یا په کاډه تللی یا د کاروبار د پاره تللی دی. نو هغه دې بدیر بدې زمر پر حکومت باندې دا ځغ د محترم اسد الله الدین صاحب چې خپل د مهاجر غم وخوري کشش کال خپل مهاجر ته دغه زمينه برابر نه کیدره تاګ پر کال مثال پاکستان هم مهاجر راړي بل کال راړي بل کال راړي. نو په کار دغه محترم اسد الله الدین صاحب چې سر د وسلام مثال ورته په کاروبار سي د نمبر وزاین ورته برابر کړ خپل مهاجر راو باسي په هر توګه چې مثال ک په پاکستان کې ک په ایران کې مر ضرورت ته تلو راځه او شدي چې وس پر وخت چاره مهاجر خپل کورونه ترات محترم اسد الله الدین صاحب.
بله کور ودان او اتل سپ کور دننه د محل امکانات څومره دي؟ مخکې وریدونکو له دیشونه اړیکنی ولې ود هلمند ولایت وای زله پاکستان راغله يم لا اور نه یو کال کیږي وای وزلت وضعیت خراب ده د وبول لپاره وبنشته چې زمکه په وبکو. نو اوس وای بیرته غواړم چې وزمه. نو فکر نه کوم چې تر اوسه په افغانستان کې دننه د شرایط برابر نه دي چې کډوال دې بیرته راستانه شي.
بالکل اسد الله الدین صاحب ډیر شایسته موضوعی کاغلی ده ډیر شایسته پوښتنه دی وکړه الدین صاحب. وچکالی خو په هلمند کې په ټول هلمند کې بادوامیان په ټول افغانستان کې تاسو بهتره معلومات ته چې وچکالی ستون سره مخامخ دي خلک. خو خبره ده چې د سیونیاش کې دلته یو کډوال راغلی و د پاکستان څخه. نو بیا ما پوښتنه ځینې وکړه دلته غنم لوول نجا زواره لمال څنګه مثال دا واه ورسله پاکستان حکومت باندې ول چې زلمه را سره ولاکه یا زلمه را سره کړی دي پاولو کې دا خبر راته وکړل چې د پاکستان څخه وځي. نو موږ خپل خپل خاصرالو چې واره خبره کړي نو مال دا حکومت او کاروبار او دغه زمينه ته برابر کړ باندې ول چې حکومت تقریبا 15000 کالدار د لاري کرایه و دغه سره ایستل دلته بارانچی پوری د بارانچی څخه بیا دغه پوری مثال طالبان خپل کرایه ورکړل خپل دغه کړي د پکد وچکالی او دغه کاروبار محترم اسد الله الدین صاحب چې کاروبار دلته په افغانستان کې نشته حکومت دغه شرایط ورته برابر کړي او مزیک بار کې الدین صاحب دا کډوال دلته دغه مشکل تر مخامخ دي چې دلته راسي د استوب نزاینه نن لري غټ مشکل د کډوالو دغه دی. نور ان شاء الله کاروبار خدای مهربانه دي په کرا کرا سره پر حکومت مزدا ځغ دي چې د کډوالو د طاره غمو خړه ځکه چې موږ کډوال دي موږ خو په دې الدین صاحب حکومت باید دغه کډوالو غمو خړي.
کور ودان اتل صاحب سلامت او سید ډیر مننه چې اړیکه مو ونیوله. باس تر اگرزو ورزو ډاکټر صاحب ورداکته. ډاکټر صاحب تاسو را سره مننه. څه فکر کوي د ایران او اسرائیل جګړه به د افغانستان د کډوالو ناورین ته نوې رنگ ورنکي؟ ځکه داسې ویل کیږي چې ممکن ګنش مرکې افغانان راستانه شي، داسې ویره هم شته چې ایرانیان هم ممکن افغانستان ته کډوال شي. البته که دغه جګړه دوامدار کیږي اوس لا ډیره په پایل کې ده، ځکه موږ راپور درلود چې ارمنستان ته دغه راز ترکیه ته ایرانیان د محل د تګ یا مسافرت یا مهاجرت په حال کې دي.
بلې او لکه په افغانستان چې په د تلويختو کلو کې د جګړو د لاس افغانان کډوال شوي دي او کیږي، یعنی لوی ترین عامل د
کډوالۍ جګړه ده په ټوله نړۍ کې، همدغسې دا نوې جګړه به هم کډوال یعنی ایرانی کډوال یا که جنگ نورو هیوادو ته پراختیا ومومي له بده مرغه تاثیر ولري.
او فکر کوئ چې په هیواد کې دننه داسې شرایطو باندې کار وشي یا داسې شرایط به آماده سي چې دغسې یو حالت آمادګي سته؟ ځکه د افغانستان حکومت یا د طالبانو حکومت اوس مهال یوازې هغو کډوالو ته آمادګي لري چې له پاکستانه ستنېږي، هغوی هم ګیلمن دي او وایي چې هغسې رسیدګي ورته نه کېږي لکه چې لازمه ده. که له ایرانه ډېر شمېر کسان ستنېږي یا هم مثلا ایراني وګړي ځي، چمتووالی ورته تر سترګو کېږي یا دغسې حالات ته چمتووالی شته، امکانات شته؟
الله زه خو د چمتووالي نه نیم خبر چې حکومت په افغانستان کې څه تدابیر نیولی دي یا به ونیسي. دا خو یو اضطراري حالت دی. خو یو خبره زه کولای شم، یو خو داسې اضطراري دفتن یو مشکل پیدا کیږي چې هغې سره باید اضطراري عاجل برخورد وشي د امکاناتو په چوکاټ کې. خو یو ځینې شیان چې زه ویلی شم، لکه مخکې چې وغږی دو د کډوالۍ د مخنیوي او یا د حل د پاره یې چې ونشي، هغه اساسي علتونه یې باید حل شي، لکه همدغه جګړه چې ده، بل سیاسی ثبات په افغانستان کې کراشی او اقتصادی، بل علتی اقتصادی ستونزی دی چې فقر او بیکاری دی بین اولاره شی، زراعت او صنعت ته توجه وشی، لکه دی خوشتیتی کانال همدغه سی نور بنسټیز اقتصادی پروژه باید جوړ شي. بل علت یې هغه ځینې فرهنګي محدودیتونه چې په افغانستان کې شته دي، لکه یو چاوم محتوال راکا چې والا لورې غواړي طب وویي او طب په افغانستان کې نشي ویلی، دوی په دې فکر کې دي چې دا خارج ته ولاړ شي. او بل علت یې همدغه وچکالی او د اوبو نشتوالی او د طبیعي پیښو دی. نو په دو باندې هم باید په دوامداره توګه طویل المدت پلان او ستراتیژي حکومتونه او مسؤلین ولري تر څو مخنیوی وشي. یو بله موضوع چې ما غوښتل ور اضافه کړم، هغه دغه ده د کډوالۍ د پاره یو څه علتونه په بهر کې هم شته دي چې دیته پول وی یا پول د انګلیسي اصطلاح، یعنی را جلبول یې دادي. ما دلته په جرمنی کې په د آخرو هفتو کې څو ځوان ډاکتران دلته ولیدل چې د ما کتاب یې غوښته او ما سره یې مشوره کوله. هغه افغانستان نه و مجبور کړي، هغه دوبره سیاسی یا کومبل مشکلی نه درلوده، بلکې هغه د پاره آلمان یا نور هیوادونه دغه یو لاره برابره کړې ده چې که ډاکټر وي یا په نورو برخو کې تحصیل کردگان وي دلته راشي او دلته د دوی د پاره کار او خدمت وکړي، چې کیدای شي په راتلونکي کې دغه کتګوري هم زیات شیلا نور هم چې دغه ته هم یو توجه پکار ده د چارواکو د خانه، ځکه چې کده د یوې خانه د ځوان ډاکترانو د پاره او د کورنوی د پاره یې ده ښه کار دی. خو دغه ډاکتران د افغانستان په پیسو تربیه شوي، په دې باندې زښته زیات سرمایه گذاری شوي ده، او دا چې په افغانستان کې مکتب ولولي، پانتون ولولي او بیا تربیه شی، آماده شی کار و خدمت تا، او بیا ولاړ شی به هر هیواد تا و ال تا ده اغوی ده پاره کار وکا.
بله کور ودان وردک سب سلامات او سی ورزو او لبل ملمسره خبری کی وریدون کی فکر کوم دا مهر استودیو سره ندی وصل دلته فیسبوک کی هم یو شمیر مینوال را تخپل پیغامونه او نظرونه پری کی دا به هم زو روسته شریک کم راځی شه د بحث په پا پایشی بو کی لک زره پدې تم شو چې هیلمندی څومره دا عمر خیل سب د پختنا تاسو نه کوم بیا به وردک سب سره دا بحث را ټول کو آیا هیلشتا داسې سرکونه معلومیږي چې افغانستان به د کډوالۍ د ناورین مخنیوی لپاره هڅه کوي دغه کوم پیشنهادونه چې وسول دوی ته د عمل جامه او رغوندي مخکې وریدون کې زنګ وه له کابل ویل چې وضعیت ډیر ښه دی بیکاری دومره محسوسه ده او اقتصاد ښه دی او حکومت وای پلان لري چې په ښارونو کې د اوبو د پیدا کېدو لپاره یعنې د مهاجرت د مخنیوي لپاره وای اقدامات شته هیله مندي شته که چېرته عملي وګورو یا هم هغه واقع بینانه نظر وکړو آیا داسې سرکونه معلومیږي چې افغانستان به بالاخره یو لاس کال وروسته د کډوالۍ له اوسني بحران یو څه وتلی وي او وضعیت به داسې وي چې ګڼ شمېر افغانان به بېرته ستنېږي لکه هغه د سوریې وضعیت تاسو مخکې یاد که سوریې ته اوس ډېر کسان بېرته ستنېږي او دغه کوربه هیوادونه هم و سوریایي کډوالو ته وایي چې اوس بېرته لاړ سئ ځکه وطن مو جوړ سو وطن مو له بندیزونو ووته وطن سره مو اوس نړیوال تعامل شته نو اکثره سوریایي وګړي بېرته ستنېږي افغانستان کې آیا دغسې امیدواري شته چې حالات به دومره حد ته بدلېږي چې کډوال بېرته ورستانه شي
لودین صاحب وګورئ دا خو چې دوی کوم ترتیب ورته لري څه پلانونه دوی کډوال ته لري دا باید د موجوده حاکمې ډلې چارواکي دوی ورته ځواب ورکړي او د یو افغان په توګه موږ عملاً وینو چې رښتیا هم ستونزه او مشکلات ډېر زیات دي هغه سې منظم برنامې چې پخوا که څه ناڅه حالت داسې و چې په هلته هغه وخت کې هم د جمهوریت وخت کې هم بې ثباتي وه اما بیا هم د کډوالو په برخه کې نړیوال اداره کار کولو سفارتونه خلاص ول افغانستان ټوله دنیا په رسمیت پیژندلی و د هغوی مرستې د هغوی کومکونه اما اوس هم ځینې نړیوال ادارې چې هغوی غواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي هغوی اجازه نه لري چې په افغانستان کې دوی دفترونه خلاص کړي یا دوی خپل رسمي نمایندګي دوی ته دوی هلته خلاص کړي دوی د اکثر یو شمېر نړیوالو خیریه موسساتو د ستر دفترونه اوس هم په پاکستان په اسلام آباد کې دي یعنی دا په خپله په دې معنی ده چې دغه مستقیما هغه تعامل او هغه اړیکې چې خپله نړیوال ادارات له افغانانو سره درلودل په مستقیم ډول دوی خپله کولای شول چې افغانانو سره مرستې وکړي هغه تماس قطع شوی دی نو تقریبا اوس دا د سیمې منطقوي حالاتو بحرانونو ته موږ او تاسو متوجه شو نو ایران ویډیو چې د ایران مقاماتو یا د دوی د کورنیو چارو وزارت سمو د وړاندې دوی ویلو چې تقریبا 6 میلیونه افغانان دوی په ایران کې مهاجر دي چې هغه 2 میلیونه غیر قانون غیر یعنی ثبت شوي نه دي او دغه نور څلور میلیونه دا افغانان دي چې هلته دوی په ایران کې پراته او په همدې توګه په پاکستان کې دا اوس ما یو تازه یو خبر ورسته چې همدغه شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو نن په اسلام آباد کې هغه افغان مهاجرین چې هغوی هلته تللي که پاسپورټونه هم درلودل او که د ویزې هم درلودل دوی د اسلام آباد د مختلفو سیمو نه نیول کېږي بیا دوی په جبري یو شکل نه یو شکل دوی ځورول کېږي پیسې ته اخیستل کېږي په همدې توګه دا نن موږ او تاسو ډېر دوستان په ایران کې دوی چې پخوا د مختلفو دلایلو له مخې دوی تللي وو اوس غواړي بېرته خپل وطن ته ستانه شي افغانستان ته دوی ته اجازه نه ورکوي ایراني مقامات دا خپل یوه ستونزه ده په دغه سې حالت کې چې اوس ایران په خپله د جنګ په ډګر کې ده یعنې د جنګ کې داخله ده دوی افغان مهاجرینو ته اجازه نه ورکوي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي خو سمه ده یو څوک به قاچاقي راغلی یا اسناد به نه لري پاسپورټ به ترې ورک شوی وي په لاره کې به یې پاسپورټ غورځېدلی وي ویزه به یې ختمه وي اما په داسې حالت کې خو ایران حکومت دې دغه افغان مهاجرینو ته خو اجازه ورکړي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي د ډېرو خلکو بچیان دي زامن دي د کورنۍ غړي دي اما هغوی دا چې ویزه خلاصه شوې ده ایران په همدغه حالت کې هغوی ته وایي چې نه تاسې باید خپل هغه جرمانه پیسې پرې کړئ تاسې مختلفو لامل له مخې هر چېرته دوی نه پیسې اخیستل کېږي پرون ما یو ویډیو ولیده په ټولنیزو رسنیو کې چې شپږو کسه افغان ځوانان چې دوی سیستان بلوچستان په ساحو کې دوی له موټر راکته کیږي او کاستې ویډیو اخلي چې دغه د من افغانستانیان نیولې دي ماجر مون نیولې دي. یعنی په دغه حالت کې بیا هم بدبختانه چې زمونږ غونډیان هم له ماجر سره ډیر زیات هغه تبیزه میزه چلن نه دي کار اخلي. په داسې حالت کې چې افغانستان یو شمېر افغانان وایي چې که چېرته ایران کې دغه حالات خراب شي نو طبعا چې دغه ټول ماجر خو مجبور دي چې نه یوازې افغانان بلکې په خپله ایرانیان به بېرته افغانستان ته راځي، چون اوس د یو موقتي حالات دغسې جوړ شوی چې دستي د جګړې ډګر افغانستان نه دی. نو بنا ان دوی په خپل هم دا اوس هم له مهاجرینو سره ډېر بد تبیز او چلند نه دوی کار اخلي. دا زموږ دوه ګاونډیان چې دي دوی یعنی واقعا هم په دغه حالت کې دوی له افغانانو نه یو ډول داسې استفاده کوي چې غواړي په دغه حالت کې له افغانانو نه هم هغه خپل د دوی هغه پیسې و ته چل جوړ کړي یا نورو مسایلو ته دوی سره ډېر بد وضعیت دوی کوي. نو زما هیله همدا ده چې که چېرته ایرانی مقامات ایرانی چارواکي دغه د نړیوالو اداراتو له د یونیسی آر له لارې په دوی باندې فشار راشي چې دوی هغه افغان مهاجرین چې غواړي بېرته خپل وطن ته لاړ شي. یعنی نسبتا اوس خو د جګړې د حالت دی، هلته جګړهییز حالت دی، نو د ژوند د خوندي کولو دپاره دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې دوی لاړ شي خپل وطن ته. ما بدبختانه متاسفانه دوی پرېښودل کېږي نه. نو زه فکر نه کوم که هغه افغانان چې هغوی په دې نورو هیوادونو کې دي، مطلب په اروپایي هیوادونو کې، په ترکیه کې، په عرب متحده عماراتو کې، په خلیج هیوادونو کې څومره موږ او تاسو مهاجرین لرو، دوی د زړه خکې چې افغانستان ته بېرته لاړ شي. یا په همدې توګه د امریکا د ولسمشر لخوا دغه فرمان چې افغانان نور نشي کولی چې امریکا ته لاړ شي یا نورو مهاجرینو ته ځواب ورکړی چې تاسې خپل وطن ته لاړ شي، دا په خپله د مهاجرت په پټګر کې، د مهاجرت په مسایلو کې، دا په خپله په افغانانو باندې یو فشار ده. دا په خپله د افغانانو یو نوه شکنجه ده، روحي او رواني شکنجه ده چې افغانانو ته ورکول کېږي. دا د نړیوالو لخوا، یوازې ایران او پاکستان نه بلکې هغه هیوادونه چې دوی د بشري حقونو مدافعین دي، دوی د بشر حقونو چیغې وهي، هغوی هم دغسې یو عمل ته دوی لاس اچوي چې افغانانو ته یو ډول روحي او رواني شکنجه دوی ورکړي. ښه، د بېلګې په ډول دغه افغانان چې له ایران او له پاکستان نه دوی راغلل، د هغه افغانان چې دوی اولادونه لري، لوڼې لري، دوی د دوی د لوړو زده کړو مسله څنګه کېږي، د دوی د کار او ژوند مسله څنګه کېږي، سره دې چې ادارات دومره د موږ چې په رسنیو کې واورېدل ومولسل، هره ورځ تنقیدات شروع دي. تقریبا په تیر دوه درې میاشتو کې له درې څلور زرو نه ډېر افغان کدرونه دوی له اداراتو څخه تنقید شوي، بستونه یې تنقید شوي، ورته ویلي چې نور موږ تاسو ته معاش نه شو درکولی. دا په دې معنی که معاش ورکولی شو، نو هغه متقاعدین چې هغوی کلونه کلونه د افغانستان د خلکو دپاره دوی کار وکړل، د هغوی معاشونه ولې ورنکړل شو؟ همدغسې افغان مېرمنې چې هغوی په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، حتی موږ او تاسو ډېر داسې درنې هغه لوستې قشر مېرمنې موږ درلودل چې هغوی تعلیمونه یې کړي وو، پروفیسري، ماسټري، دکترا، هغه ټول بېچاره ګان په کور کې ناست دي د خدای توکل ته. نو دا په خپله یو ډول په افغانستان باندې او په دا د مهاجرت په سیستم باندې یو ډول فشار ده چې که دا ټول مهاجرین یو ځلې افغانستان ته ورشي، سره دې چې حالات موږ او تاسو هلته وینو، نو دوی به څه کوي؟ د ټول نه مهمه مسله یوازې جګړه نه، بلکې اقتصادي او د بشري حقونو مسایل هم ډېر مهمه ده چې په هغې باندې هم موږ بحث وکړو. اوس ژورنالیستان دي په رسنیو کې وینو چې هغه ظرفیت چې پخوا اوس نشته، د دوی کدرونه ټول منفق شوي، تنفیذ شوي دي، یعنې دوی نشي کولی چې هلته کار وکړي. البته اقتصادي ظرفیت زه درته ښیم، نو دا په خپله یو ډول ستونزه ده.
بله عمر خیل صاحب، ډېره مننه. کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزه چې تاسو یاد کړې ده هواري او د کډوالۍ لمن ورسره ټوله شي. ډاکټر صاحب ورداګ، په پای کې ستاسو لاندې سپارښتنې هم اورو، اوسنیو چارواکو ته، نړیوالو سازمانونو ته څه کول پکار دي ترڅو په افغانستان کې دغه د مهاجرت ستونزه یو څه کنټرول سي، که مخې نه نیول کېږي لږ تر لږه راکام شي؟
په افغانستان کې فعلا جګړه نشته، امنیت شته،
چې دا مثبت فاکتورونه دی، خو البته باید مشروعیت راشي، البته باید سیاسي ثبات راشي، دولتي او د نظام اساسي جوړښتونه جوړ شي ترڅو بیا د خلکو باور رمانځته شي چې خلک په دې باور شي چې دلته په افغانستان کې بیا ګډوډي نه راځي، یو باثباته نظام چې راشي او د دو ترڅنګ کاروبار د ځوانانو دپاره او د مسلکي خلکو دپاره پیدا شي. هیڅوک نه غواړي چې په رضا توګه خپل هیواد، خپل ټاټوبی، خپل کلی پرېږدي. هیڅوک دا نه غواړي. دا ډېر یو لوی تصمیم دی. یو څوک خپل راتلونکی په خپل کلي کې، په خپل ټاټوبی کې، په خپل هیواد کې ښه وګڼي، با امنه یې وګڼي او چې هلته کار او ژوند وکولی شي، هیڅوک په خوشحالۍ خپل ځای نه پرېږدي چې مجبوریت نه وي. دغه مجبوریتونه دي چې موږ باید بیا هم لکه یو وخته چې یاده شو د علتونه او مجبوریتونو باندې باید کار وشي، دغه د کډوالي مخه نیولی شي. بله، خبره دا ده چې افغانان ځکه چې په دا څلوېښتو کلونو کې سختو شرایطو جګړو کې ژوند کړی دی، نسبت نورو خلکو ته عادت شوي دي د جګړې او د ستونزو سره. یعنی داسې په آسانۍ هم دوی خپل هیواد نه پرېږدي، خو باید دولتونه دوی آرام پرېږدي، آزار ورنکړه او په ورو ورو ورته کار وشي چې دا احساس وکړي چې دلته ژوند کولی شي، ښه کار کولی شي. نو بیا به کم خلک به خپل هیواد پرېږدي او د دو شیانو دپاره مهم شی همدغه په انفراستراکچر یا زیربناو باندې کار کول دی. خصوصي سکتور ته باید زیاته توجه وشي چې زراعت او صنعت په افغانستان کې وده پیدا که او د خپل بیا مثبت تاثیر درلودلی شي وضع خلکو باندې او په کډوالي باندې.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب وردګ، ډیره مننه. اوریدونکو، مایکروفون ستاسو خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو، لیکوال او د چارو له شنونکي ډاکټر یحیی وردګ او مدني فعال میرویس عمرخیل نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې خبرونې ته مو اړیکه ونیوله.
لیونی مینی کرمشنا